د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. یو سلو 55 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتی ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې وې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي، او هغوی چې قانوني اسناد نه لري د تورخم له لارې به افغانستان ته واستول شي. امیر مقام دا څرګندونې د فبروري په 14 د امریکا غاګ یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. هغه وویل حکومت مو افغان کډوالو ته امر کړی چې د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي. هغوی چې اسناد لري خیبر پښتونخوا ته دې ولاړ شي او بې اسناده کسان به بیرته افغانستان ته ستانه کړو. دا مهال ګڼ افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دېره دي ډیری هغه کسان دي چې په متحدو ایالتونو یا نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او د کډوالو د قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. مخکې له دې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتېدنې بهیر ونه مني قضیې رد کړي یا دا پروسه وځنډېږي نو پاکستان به هغوی غیر قانونی وګڼي او بیرته به افغانستان ته ستانه کړي. اسحاق ډار دا څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره د فبروري په 22 په یو مرکه کې کړې وې. د برتانیا صدراعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر سټارمر د فبروري په 15 پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي چې دا کچه سکال 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2020 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړې او ګڼو مشرانو یې ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. ستارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنګټن ته لاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تل یې پر اروپایي هیوادونو نیوکې کړي چې د خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي ویلي امریکا به اوکراین ته 16 ځواکونه ونه لیږي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پرېکړې په ترڅ کې یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له مخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، ځکه چې اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له کبله د نظامي واکمنۍ تر سیوري لاندې دی. دا پرېکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ زلنسکي بې انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي دي چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي، ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. پوتین ادعا کړې چې د زلنسکي د ولسمشرۍ دوره باید د 2024 کال د مې د میاشتې په پای کې ختمه شوې وای. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ترافی یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالي چې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د پاکستان په لاهور کې پیلېږي د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلونکې لوبډله به د اتلولۍ په جام کې له وړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبډله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپله لومړۍ لوبه یې استرالیا ته بایللې ده هم د افغانستان پر وړاندې د بریا پوره هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود اتمه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له شپږویشتمې نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې درنو وریاو د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. اندارې د لوشت، یعنی شمشانې د برقي یوه دانې مرته پرې نه شوله.
که څه هم د بیګم راډیو خپرونو ته اجازه ورکړل شوې ده، خو د دې راډیو دوه کارکوونکي له هم د طالبانو په بند کې دي.
د بیګم راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول شول، او چې دا پخپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي.
په جرمني کې ډېره افغانان اندېښنه لري چې د دې هېواد له انتخاباتو وروسته به حکومت له کډوالو سره څه ډول چلند کوي.
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې دغه افغان مهاجرو ته پیدا شوی، د هغه دا ده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کېږي دغه مهاجرو په مورد باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولې دي. راپورونه وایي چې په فراه، کندهار، هلمند، بادغیس او نورو سیمو کې ګلۍ، پرله پسې بارانونو او په ځینو سیمو کې طوفان او سیلابونو تر دیرشو ډیر خلک وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل انت پر راپور کې واوري.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوختي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سه شنبه په ورځ ویل، د دې ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه قره تللي وو، خو په سیمه کې ځینې نورو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمیر له 23 اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویل چې له تند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فراه په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویل
د یارات کندهار پر لویه لاره باندې د پرته سیمه چې ده فراروز په نامه، یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. یعنی خپل مې اندارې د لوشت، یعنی شمشانې د برق کې یوه دانه مرته پرې نه شوله، ګرده یې رسنګه ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د فراه د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د شل کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړې. دا نور رحمان په نوم د فراه یو بل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویره وخودل چې د مرجوب لشمیره خی تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سه شنبه په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړي. همدې ادارې په یو بل اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی، او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوی خونې سر پر سر جوړ کړي وې چې پر درو زنانه یو ماشوم راچپسوي دي، ټول شهیدان شوي دي.
د کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شو څلور تنو کې دوه هلکان، یو ماشوم نجلۍ او یو مېرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې خونه رانړېدلې وه، دوی ماشومان په شهادت رسولي دي.
د هلمند مساکلا ولسوالۍ بوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه تسهیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړي. د بادغیس ولایتي اوسیدونکو بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
دغه چې دی د بادغیس کې زموږ ول کلی دی نو سیر راغلی د خپل موضوع کې ولاړ یم سره د وبو د صدق سوی دی نو ډیر نه پیښه نن سیلونه راغلی دي.
کله به خدای افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیان منشوي په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو لامل د لارو د بندیدو او خلکو د نورو ستونزو د پیښېدو په اړه ریپورتونه ورکړل شي. په دې لړ کې د سختي واورو ورخت د سې شنبه په ورځ د سالنګ لوی لار چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې و.
راپور کې مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیر په فراه، کندهار، هلمند او بادغیس ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو او درنو ورښتونو له کبله د سترو مال د زیانونو په اړه جزئیات واوریدل. د تازه راپورونو لمخې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا او همدارس په ګرشک، سنگین، مساکلا، نوزاد او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان وژلي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او په دې پیښو کې پنځه نور کسان هم ټپیان شوي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او وای کڅ هم د بیګم رادیو خبرونه بیا هم پیل شوې دي. خو د دې رادیو دوه نیول شوې کارکونکي تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویل دي چې د دې کارکونکو د خوشی کېدو په اړه خبر شوی خبرونه ناسم دي. لبلې خو یو شمیر خبريالان په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو د کاري وضعیت لکبله اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او د بیګم رادیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي چې څوم د بیګم رادیو خبرونه له سره پیل شوي خو دوه کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستيال بصیر احمد دانشیار ازادي رادیو ته وویل
هرچند مسؤولانه
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې و چې د بیګم رادیو کارکونکو به خوشی کړي او په دې اړه موږ د بیګم رادیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وي او دا یې تایید کړې و خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپل ژمنه وفا و نه کړه او دواړه کارکونکو لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیګم رادیو کارکونکو ژر تر ژره له بنده خوشی شي.
کټوم د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په 23مه د بیګم رادیو د خبرونو د بیا پایل او د دغه رادیو د دوو کارکونکو د خوشکېدو خبر ورکړی او خو تازه په خپل اعلامیه کې ویلي چې نیول شوی کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راس په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. د بیګم رادیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له دی وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړی و چې بیګم رادیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه رادیو دفتر د رواني فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کارکونکو لولوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیګم رادیو پر لبسی تیروتنې کول او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې ناسمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې رادیو دوه کارکونکو هم چې هویت یې نو معلوم نیولي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبريالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه غوښتلي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبريالۍ کار سخت کړي او په کیفیت هم منفي اغیز کړي. په تبعید کې یو افغان خبريال ظاهر بهان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم رادیو د طالبانو لوري فعالیتونه ودرول سول او د دې ترڅنګ نوموړي رادیو ځینې کارکونکي هم طالبانو لوري ونیول سول او چې د خپل د خبريالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبريالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبريالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبريال چې نغواړي د موضوع د حساسیت لاملې په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل
د رسنیو تړل او بندیدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همدارنګه زمونږ خبرنگاران هم مجبوره کیږي چې نور هیواتو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
د دغه راډیو د بندېدو او د کارکوونکو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلی او د بیګم راډیو د کارکوونکو تر څنګ د ټولو هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په اتمه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وکتل. له دې کتنې وروسته دواړو په یوه خبري غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نه ستنېږي. د دواړو بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو په اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل څو چې پر ایران حد اکثر فشار وي، د دې هیواد او امریکا ترمنځ دا اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ تهران ته ورسید. څو له عراقچی او د ایران له نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روښانه دی. د پوینا ایران د فشار ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې و ورځ وروسته لاغې دي چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته لاغې ولګېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعال کړه. د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري، او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختمه شوه، واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې دریځونه ډیر نږدې دي. د په وینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهد وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمه هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نشي. په سوریه کې وروسته لاغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر ډسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لرې کړ، دې دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړ یې کوو په سوریه کې ستره ماتې تجربه کړه. دا بدلون د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له یوې لسیزې زیات دوام یې وکړ، د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې له لاسه ورکولو په معنا و.
راپور کې مو اوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تهران کې د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره لیدلې دي، او په دې غونډه کې په ګډه خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نه ستنېږي. دا وخت د سهار 15 بجې او 19 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، ل شپږ بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 یویشت او 15 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي متره منځنۍ څپو اوریدلی شي. ازادي رادیو شپه او ورځ هر ورځ تاسو ته خبرونه کوي.
له خبرونو ور اخوا
جرمنی په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا په د هیواد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې پرولې دي چې جرمنی ته د لیکت په تمه دي. یو شمیر د افغانانو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هیله مندي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د فدریشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کارا ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیکت په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمنی کې میشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن به پوراس د فبروري په 25مه ازادي راډیو ته وویل
دي تصور مې است کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استلو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه ادغامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته بیره چې اوس محدودیتونه پر کډوالو باندې پالمان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې پالمان کې اوسیږي یا پشیبونگ فربوت لری یا تحملی گی دلدونگ لری دلتا یا کسان چه مثلا تازه غاری آلمان تراشی دی قاچاقی لارونه یا مثلا اغا کسان چه دی دوی کی سونه پجریان کی دی یا کار پریوار روان دی دغا تاکنه پر دغا بهیر بانده منفی اغیز کولیشی او دا تبییده.
بلخوازین افغانان چه پا گوانده هیوادونو پزنگری دول پاکستان کی جرمنی تا دلیگ دولو پتا مدی هم ویر لری چه دا کدوالی زد پالیسی با ده هیواد تا لگواک سرمخ افغانانو ده لیک پر بهیر هم اغیزی ولری. لده جالی شگوفه ازادی راژیو تا وویل
پا ده آخر وقتو که یاو تشویش یاو فکر چه ده افغان محاجر تا پیدا شوی ده حقا داده چه ده آلمان ده انتخاباتو سخوست با سه تصمیم دیول که ده محاجر پا مورد بانده آیا لکه بخواب شان بانده با بیا هم دوی حمایت کی کنه آیا دو دوی که سونه با قبول شی یا هم دو دوی که سونه برد شی نو خدای دیو که چه بیا هم ده آلمان دولت لکه ده بخواب شان بانده افغان محاجر حمایت کی او ده هاگوی که سونه پا ده قد سره برای سی کلی
تا پا دستی حال که ده چه ده ویلتم زون تک پا گردون جرمنی رسانیو ده راپورو نو لمخی ده جرمنی حکومت لپارلمانی انتخاباتو مخ که لپاکستان جرمنی تا ده سلکونو افغان کردوالو ده لیگ دولو دو چارتر الوتنی و زندولی خودی و رسپانی لکلی چه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکی ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23 متر سره سوي او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدریشن مرتس په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 213 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدریشن مرتس ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو د پاوس پر پیورتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډیر ټینګار کاوه. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوې د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاود کړي دي.
و موردل چې د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي مظاهر محافظه کار ائتلاف بریا په دې هیواد کې د ډیرا افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې پرولې دي چې جرمنی ته د تلو په تمه دي. په همدې حال کې 155 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمنی پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمنی ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمنی حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15 زرو ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د دې پروګرام په اساس 3000 افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی هم ډاډ ورکړل شوی چې جرمنی ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 24 کلن افغان کډوال د سلواغي يردل وي په 25مه لسګونه کسان تر موټر لاندې او ټپيان کړل چې دوه تنوي ورسته په روختون کې ساور کړه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
شبه ورست استا سوغیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورستای راپور. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قذافی لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډله پر وړاندې لوب کوي. د دوړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبي بایللې، د دې لوبي ګټل حیاتی دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د لوبي ډګر ته وځي. دا لوب چې د پاکستان په لاهور کې کیږي، د دوړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلون کې لوبډله به له دې سیالیو خدای پمانی کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلوو منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مند دي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وړاندې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سخت دي، ځکه د د پواینا د نړۍ له اتو پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه ویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا په وړاندې د 5 په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وايي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تیروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافی لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وای افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړي، خپل وای و لوبې ګټلې او وای د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته. دریم شروع شوه د چهونکو خپل معاشات نه دي تر لاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم مډلې زه غواړم چې خونکو ته حضرت زر خپل حقوق او معاشات ورکړي، ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چي دي هغه رافه شي.
السلام علیکم مختار پاک یو خلک جوړ اوروغ بیا زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کې چلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی درب مسکینان ولې زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی وړې دي په مخ خدمت معلومات نسته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې اول ورځ ورته ویل سم چې څلبیش فاز څنګه خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو وستوی درې میاس کې پیسې وړې دي ځنی نو کارګر دی ورب مسکینان دي بیرزبانی به کچیر داس مې ځخت لري ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یاست؟ خوب خیریه؟ ما ویله ما د مور شاول کوټ پولیس باندې کې از مور لارې دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از مور لارې دی خراب د چې کندار شهر ته چې مور د 12 ساعت جل ساعت وخاله مور په موټر کې مزل اخی چې باوري بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه اول مور په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دا نه خادر تراوی دا بل د زمر سرکار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه دروازګان والے د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زمر دا د اسلامي حکومت څخه دا وشتل د شدل تکم موسسه یا یو کم سره سلیب له خوا څخه موسسه راځي هغه خانان پښک نیمشته کیږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پښک پاتېږي. مر دا خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو لدی سره د خبری مجله پای ته ورسیدو په بل نیم ساعت خبری